السلام علیکم وخت مسپخین 2 بجې د مشال رادیو په یو تازه خبرونه کې مو زه نجیب امیر کوربایم تاسو د نیکمرغه ورځې په هیله په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه مو راپورونه درته برابر کړی دي په دوه معنی مې کې 19 پروګرامونه مشالونه او د سولې په لور اوریدای شي خو د هر سنه وړاندې د دې محل خبرونه چې زما همکار انیس اجمل تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان په پارلیمان کې سنو اپوزیشن ګوندونو د جی آی ټی په وړاندې د وزیر اعظم د حاضر دوستانه کړی دا د خیبر پښتونخوا په ریپور ضلع کې خبریال بخشش الهی وژل شوی دی او قطر ویلي چې د ګاونډیو خلیجی هیوادونو وګړي په دې هیواد کې پاتې کېدای شي د خبرونو تفصیل د پاکستان په پارلیمان کې سنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د جوړې شوې تحقیقاتي ډلې په وړاندې د وزیر اعظم د حاضرېدو د پریکړې ستاینه کړې ده په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلیماني استاذ علي محمد خان نن مشال ریډیو ته ویل د جی آی ټی په وړاندې د وزیر اعظم حاضرېدل به اولس ته دا پیغام ورکړي چې قانون په واکدارانو هم عملي کېدای شي
پاکستان غوندې ملک کې چې په کوم ځای کې طاقتور د پر قانون بل او د غریب د پر بل نه الته کې واقع د څه شو زموږ چې سیاسي سره چې جیل د زیدو په سیاسي الزاماتو کې دین او اخوان کې چې کرپشن په الزاماتو کې دین د ډېر افسوس خبره ده خدای یو خبره ده چې پاکستان د پر دا یو خګام دي چې طاقتور خلک د قانون ته مخامخ شو د دې ته به عام حکومت او سلم له
د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جوړ شوی غړې تحقیقاتي ډلې وزیر اعظم نواز شریف ته نوټس لیږلی چې د جون پر 15 نیټه دی 11 بجې د دوی په وړاندې د اسلام آباد په مرکزی عدالتي اکیډمۍ کې حاضر شي د اطلاعاتو نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د اتوار پر رسنو ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف ځان د احتساب لپاره وړاندې کړی دی او د جی آی ټی په وړاندې به حاضرېږي د خیبر پختونخوا پاریپور ضلع کې خبریال بخشش الهی وژل شوی دی د هریپور ضلع د پولیسو مشر شهزاد ندیم نن خبریالانو ته ویل چې دوی د پیښې پلټنې کوي او زر به ملزمان ونیول شي د بخشش الهی ورور محمد ارشد بیا رسنو ته ویلي چې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج شوی او د هغې له چا سره دښمني نه وه بخشش الهی د اردو ورځپاڼې کیټو ټایمز او اخبار خیبر د هریپور ضلع بیرو چیف و د بخشش الهی د وژنې پر ضد نن پټول هیواد کې د خبریالانو تنظیمونو د احتجاجونو اعلان کړی دی د بلوچستان د کویټي چاغي په 2018 می هلکې د جولای پر 15 نیټه د زمینی انتخاباتو لپاره ځینو ګوندونو د خپلو کاندیدانو اعلان کړی دی د کویټي چاغي د کمی سملی څوکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د عبدالرحیم مندوخیل تر مړینې وروسته خالی شوی و د مشال ریډیو خبریال نن د بیلابیلو ګوندونو په حواله وایي د دې څوکې لپاره عوامي نېشنل ګوند د ملک نسیم بازی او بلوچستان نېشنل ګوند د یو قبایلي مشر بہادر خان مینگل نامې اعلان کړی دی فاټا سیکرټریټ وای د قبایلی سیمو د سکولونو لپاره به ډیر زر یو شمیر نوي استادان برتی کړي په دې دفتر کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل په قبایلی سیمو کې د استادانو کمی دی چې د پوره کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړل شوی دی
کار شروع دے اختر نہ پس پاگے باندھے ڈیر ہنگامی بنیادوں باندھے بچ لے منگا ریکروٹمنٹ کو
عباس خان زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ورته د قبایلی سیمو په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره خصوصي هدایات جاری کړي دي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یوناما وای د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یانکو بیش نن کابل ته رسیدلی سو د یاد ماموریت د کارونو ستراتیژیک ارزونه وکړي د یوناما په یو بیان کې چنن سار خپور شو پکې ویل شوی چې یانکو بیش په دې دوه ورځني سفر کې د ملګرو ملتونو د سګنی پریکړه لیک په اساس د یوناما د ماموریت د کارونو لومړیتوبونو او اړوند سرچینو ګټورتیا او اغیزو ارزونه به وکړي یانکو بیش په د ارزونو تر بشپړول وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري د افغانستان بغلان سیمه ایز چارواکي وایي د خوست فرهنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوال له خپلو دوو ساتونکو سره نیول شوی دی. د خوست فرهنګ ولسوال خلیل رحیمی نن مشال ریډیو ته وویل مولوي عبادالله تر دوو ورځو سره نه وروسته افغان امنیتي ځواکونو نیولی دی. طالبان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د قطر چارواکو تیر ورځ ویلي چې د سیمه ایزو عربي او ځینو نورو هیوادونو د بندیزونو باوجود هم د ګاونډي او خلیجي هیوادونو وګړي په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. سعودي عرب، متحده عربي امارات او بحرین او ځینو نورو هیوادونو په قطر د سخت دریځو ډلو سره د ملاتړ تور پورې کړی دی او له دې هیواد سره یې د هر ډول تګ راتګ بندیز اعلان کړی او سفارتي اړیکې هم ورسره پرې کړي دي. په دې کې زیاتره هیوادونو خپلو وګړو ته له قطره د وتلو امر کړی دی. که څه هم د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خلیجي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ کمولو غوښتنه کړې خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د قطر پر ضد ګامونو ملاتړ کوي. بلخوا قطر د تراګرۍ د ملاتړ تورونه رد کړي دي او وایي چې د کړکیچ ختمولو لپاره خبرو ته تیار دی. او اخیری خبر دا چې د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونه د سومالیا سر خر مغادیشو نه جنوب لویدیځې خواته 300 کیلومتره لري په الشباب هوایي برید کړی یا د وسلوالې ډله له القاعده سره تړاو لري. تېره ورځ د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه بریدونه یې د الشباب وسلوالې ډلې د فعالیتونو پر ضد د سیمه ایزو همکارانو سره د نیغ په نیغه رد عمل په انداز کې ترسره کړي دي. خو په دې بیان کې وسلوالو ته د اوښتي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي او نه هم د سومالیا حکومت او یا وسلوالو سویل دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار رفت انجم درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا خستل کیږي او په 1.5 روپیا لس پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 روپیا شل پیسې او په 1.43 روپیا شپږ پیسې. یو پاوند په 1.42 روپیا بیا پیسې او په 1.15 روپیا شل پیسې. یو ریال په 3 روپیا شل پیسې خستل کیږي او په 28 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا 20 پیسې او په 28 روپیا 20 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورش غنټو کې په پیښور او بنو کې به ځینې ځایونو کې به د باران امکان وي، خو په کوټه کې به موسم ګرم او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 2، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 سانتي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اپ میډیم ویو شپږ سو یو شي د انټرنیټ ته لارې په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د موبایل اپ ته لارې هم غوړې د شي. را سره اوسې و بوره چې په دې خبرونه کې کوم رپورټونه مو ته ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم د پلټون کې ډلې په وړاندې احزاریږي. د مومندو د امن لخکرونو مشران وایي د سر په بیا او د طالب په دښمنۍ د سیمي امنیت ساتي.
د کوم ورځ نه چې موږ د دې خلاف شي او د توپک راخستو د قورز نه موږ تارکی ټول امنیتي او دمکین او د جان خطرې لارې ته میلاوي.
په پاکستان کې تازه کور شمیرنه او سر شمیرنه تر سره شوه. د 2013 په پارلماني انتخاباتو به تاثیر سوی په دې هم ریپورت ته تلرو. که پاکستان کې ژوند کوي فیسبوک په احتیاط کاروي. عدالت یو کس ته په ناسم استعمال د مرګ سزا ورولې.
دا څه شي بعض وخت چې زموږ فیک آی ډیز جوړ شي، د هغې نه پوسټ کیږي، د هغې نه میسیجز کیږي، نو د هغې د وجې موږ ته مسلې نظر هم چې ګورمنټ دې باره کې مطلب ډېر سیریس.
د پیښور هنرمندانو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره یو نوې ټولنه جوړه کړه. دا ریپورت هم لرو او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې په لور هم اورېده. شیرا سره اوسه. په پاکستان کې یوې پلټونکې ډلې د دغه هیواد وزیر اعظم ته ویلي چې د ځان د سپیناوي لپاره دی د روانې میاشتې په 15مه د دوی په وړاندې حاضر شي. دغه ګډه پلټونکې ډله پاناما اسناد څیړي چې پکې د نواز شریف پر کورنۍ هم تورونه دي چې ګواکې له ملکه بهر پټ شتمنۍ لري. د موضوع تفصیل دته احمد الله په دې راپور کې وړاندې کوي.
جی آئی ٹی وزیر اعظم نواز شریف تا پلی گلی نوٹس کے ویلی دی چی دراروان زیارت پورس ایولس بجے دی پا اسلام آباد کے مرکزی عدالتی اکیڈمی کے دیات ٹیم پوڑان دی حاضر شی او لزان اثر دی ٹول متعلقہ اسناد او ریکارڈ ہم راوڑی بلخوا د اطلاعات او نشریات وزیر مملکت مریم اورنگزیب د اتوار پا ماسخوتن مطبوعات و سر خبرو کی ویل چی وزیر اعظم نواز شریف با د جی آئی ٹی پوڑان دی حاضری گی او د وزیر اعظم دا فیصلہ د آئین او قانون د پاسداری عملی ثبوت دے د ذکر دا چی د وزیر اعظم نواز شریف شریف مشر زوی حسین نواز پنځه او کشر زوی حسن نواز دوه ځله د جی آئی ٹی په وړاندې حاضر شوی دی. د پاکستان سپریم کورٹ د اپریل په شلمه نیټه د پاناما کیس د نورو پلټنو لپاره د شپږ کسیزه کمیټې جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دغه کمیټې د په شپېته ورځو کې د وزیر اعظم او د هغې د کورنۍ څخه پلټنې کولو وروسته حتمی راپور عدالت ته وړاندې کړي. د سپریم کورٹ په درې ججانو مشتمل بینچ د مئی په شپږمه د جی آئی ٹی د غړو نومونه اعلان کړي وو چې پکې د مرکزی تحقیقات ادارے ایف بی آئی قومی احتساب ادارے نیب سٹیٹ بینک سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن او د استخباراتی اداروں آئی ایس آئی او ایم آئی یو یو غڑے شامل دے. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په مومندو کې د امن لخکرونو مشران وایي د دوی په قربانیو په سیمه کې امنیت ټینګ شوی. دوی وایي که څه هم حکومت اوس دوی په کورونو کې نیولې خو د وسلوالو ډلو دښمني دوی ته اوس هم ور په غاړه ده. له همدې کبله د امن لخکرونو سره تړلي کسان په خلاص مټ تګ راتګ او کاروبار نشي کولی ځکه چې وسلوال یې په نښه کوي. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی په رپورټ لري.
په مهمندو کې پخوانو امن لخکریانو ته نن وختونه هم د وسلوالو لخوا خطر پیښ دی چې له وجې زیاتره غړي په کورونو میشتي او مزدورو له بهر نه ځي. دغه لخکرې په کال 2009 او 2010 کې د حکومت سره د وسلوالو ضد عملیاتو او د سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره جوړ شوی وي چې تر کال 2015 او 2014 پورې کار کاوه. ولی وروسته حکومت دغه امن لخکر ختم کړي او له دوی وسلی هم بیرته راغونډې کړي. ملک نیک محمد خوایزه د خوایزو د امن لخکر مشر وو او هغه وای چې نن وختونه هم ورته د وسلوالو لخوا دړه کې ملاویږي.
نو د طالب د خوان خوا اوس په ذاتي خود ما ته بل ورځ دغه نه یو میسج شوی وو د یو افغانستان نمبر هغه نه په خپل ما ته شوی خو زه چون مو خدا پروانه دا دمکین دا میسجونه خو یو نن ورځ نه دا یو ځل یا دوه ځله دا خو د کوم ورځ نه چې مونږ د دې خلاف شوی او دې په چم توپک راخستو دا ورځ نه مونږ تارکی ته دا میسجونه دمکین او دا جان خطرې دار ته ملاویږي.
نیک محمد فایزه وای چې هر کله که یو څوک د طالب وسلوالو ضد ګام پورته کړي هغه که په خپل خوخه وي او که د حکومت په خوخه نو طالبان یې خپل دشمن ګڼي. نو ځکه د امن لخکریانو په خوانی ټول غړي د وسلوالو سره نن هم په دشمنی اخته دي.
توپک روان او طالب پتی ګرځي هغه بیا تاسو دې په خلاره طالب یو سړی نقصان کړی دی. طالب یو سړی ډېر مالی او ځاني نقصان یې ورسولې. راځو زه اسلام نه منم چې طالب داغه په خلاره چرته پیږي.
نیک محمد فایزه وای چې وړاندې به د هغوی رضاکار خپل روزګارونه کول څوک په پیښور کې او څوک په کراچۍ پنډي او نورو ښارونو کې. د حکومت په وینا کورونو ته راغلل لخکر یې جوړ کړي او اوس چې لخکر ختم شوي د لکوره نشي وتلی او بې روزګاره دي. نو دا ولې
کور دی او بمده شي ګرځي او ته بس چا تا کا پکا ځان روانه ته څو کړه لا ګرځي څو یو شی بل ځای وزا ډیر په بې روزګار او بیرغ دي. دا کم چې بې روزګار دی او کار نه دی دا هم د قوجره چې زغې د یری د وزن چرته کې نشي او څه ځان سخت تیری خو د یری د وزن سپور پراتی دی او چې ټارګټ او خامخا دی.
او یاد دی چې د طالب وسلوالو لخوا زیاتره وختونه په پیښور او نورو سیمو کې د امن لخکریانو غړي هدف شوی هم دي. خو نیک محمد خوایزه زیاتوي چې د خوایزو د امن کوم له شلو زیات تنان د وسلوالو لخوا په مهمندو کې وژل شوی ولی هم دغه شان زخمیان شوی هم وو. خو دی وای چې له دې زیات وسلوالو هم وژلي وو. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت یو شیعه وګړي ته په دې تور د مرګ سزا اورولې ده چې ګواکې پر فیسبوک کې د اسلام سپکاوی کړی. د پنجاب صوبې د بهاولپور محکمې قاضي شبیر احمد د خالی په ورځ 10 کلن تیمور رضا ته دغه سزا واوروله. محکمې په خپله پرېکړه کې ویلي چې رضا په 2016 کال کې د سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو او د اسلام د پیغمبر میرمنو ته پر فیسبوک سپکاوی کړو. که پر فیسبوک خلکو ته د لیکنو په سر د مرګ سزاګانې ورکړل شي نو پر خلکو به تاثیر سوی. انیس اجمل په دې موضوع راپور لري.
د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د خالی په ورځ د تراګرې ست عدالت یو شیعه وګړي ته په فیسبوک د اسلام سپکاوي په تور د مرګ سزا باوروله. عدالت په خپل حکم کې ویلي چې تیمور رضا په 2018 کال کې د سنی مسلمانانو، مذهبي مشرانو او د محمد صلی الله علیه وسلم د میرمنو په فیسبوک سپکاوي کړی و. دا چې د داسې سزاګانو به پاغو کسانو ساغیز وي چې ټولنیزه میډیا کاروي. په کوهاټ یونیورسټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي د ټولنیزې میډیا له وجې زیاتره خلکو د خپل حق لپاره غږ پورته کړی و. ډېرې هغه مسلې چې پخوا به مخې ته نه راتللې ښکاره شوې، خو اوس د حکومت لخوا په ټولنیزه میډیا بندیزونه لګول او سره به دغه کسانو هڅې کمې شي چې د ټولنې د مثبته بدلون لپاره کار کوي.
زمونږ پاکستان کې ګورو نو بالخصوص سوشل میډیا کریک ډاؤن شروع شوی دی. ایون زمونږ منسٹر دا وایي چې څوک حکومت پکې خبره کوي نو هغه تمام مسلې جوړېدای شي. خو دا نه دا پته لګي چې دا کوم طریقې سره ریګولیټ کیږي هغه خطرناک دی. اوس دا پته نه لګي چې کومه خبره په سوشل میډیا څوک کوي دا هغه شاته هیستوري سره ده، هغه سره غواړي د هغه بنیادي مقصد سره دا به کوي څوک دا یو ډېر بد چلې دی. څوک قتل کوي نو هغه په فیسبوک باندې ښایي یا داسې سریب کیسز دي هغه لایو خلکو ټرانسمیشن کوي هغه باره کې خوتی دا کوپوس معمولی لای باندې یو یو کسر علی سي نو جواب خیال دا خو نقصان زیات دی او فائدہ کم ده.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي په احواد کې د مذهب پر بنسټ امتیازي سلوک ډیر زیات دی او اکثره خلک د خپل ذاتی دښمنیو لپاره پر بل تن د مذهب د سپکاوي تور پوری کړي. نو موري زیاته کړه په ټولنیزه میډیا بندیزونه د جمهوریت ضد ده.
ټولنیز میډیا یوازې د رابطې ذریعہ نه ده او نه هم د ته موږ د ابلاغ عام ذریعہ ویل شو. البته پر دې سو کسان په خپل منځ کې پر مختلفو معاملو او یا موضوعګانو ذاتی بحث کوي او خپل رائے ورکوي. نو زما په خیال د حکومت لاړخه پر ټولنیز میډیا ډیر بندیزونه لګول او بیانات ورکول دې معاملې ته د ضرورت نه زیات اهمیت ورکول دي. د پخوانی پوځي واکمن ضیا په وخت کې چې د مذهب سپکاوي په اړه کوم قانون جوړ شوی دی باید په هغه کې ترامیم وشي چې نور خلک دا قانون د خپلو ذاتی ګټو لپاره ونه کاروي.
د بشری حقوقو سار نړیواله اداره وایي تیر کال په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په تور 45 کسان نیول شوي وو. بلخوا په پیښور کې د بشری حقوقو فعال سنا ګل سار وایي پر فیسبوک او ځینو نورو ټولنیزو پاڼو اکثره د ځینو کسانو په ځانګړې توګه د بشری حقوقو لپاره د خزینه کارکوونکو په نومونو جعلي پاڼې جوړې شوي دي چې له وجې د هغې کارونه اغېزمن شوي. سنا ګل سار وایي حکومت دې د ټولنیزې میډیا ناسم کارولو پر ضد قوانین جوړ کړي خو د سمو پلټنو پر بنیاد دې سزاګانې ورکړي.
ایډیز جوړ شي نو هغه د وجه مونږ ته مسلې زموږ چې کوم ریئل ایډیز وي نو هغه مونږ بیا څه ټایم د پاره بلوک کړو. نو ځکه چې ګورمنټ دې باره کې مطلب ډېر سیریس سب افسوس روم چې د پاکستان ګن قانون دی نو هغه دومره فاسټ نه دی چې صحیح چې کوم مجرم وي هغه ته سزا ملو شي.
د پاکستان د کورونا چار وزیر چودھری نثار علی خان په مې کې ویلی وو په ټولنیزه میډیا د ځینې کسانو لخوا د پاکستان کلتوري او مذهبي اقدار تر حملو لاندې دي او دوی دا نشي زغملی. نوموړي زیاته کړې وه د پلټونو وفاقي ادارې اف آی اے لخوا د سپکاوي موادو ضد کاروایانو له وجې د داسې موادو په خپرېدو کې تر ډېره کمې راغلی دی.
د انیسا اجمل رپورټ موري ده. په پاکستان کې سخت کال کور شمیرنه او سر شمیرنه په مارچ، اپریل او مې میاشتو کې ترسره شوه. په 2013 کال کې په ترسره کېدونکو پارلماني ټول ټاکنو بعد تازه سر شمیرنې اغیز وی او کنه. مجید بابر په دې موضوع چارواکي او کارپوهان غږولي.
په پاکستان کې په سرکاري توګه د کورونو او خلکو د شمیرنې لړۍ د تیرې میاشتې په 15مه نیټه سرته ورسېده. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه هیواد د شماریاتو محکمه به د دې نه پس د ترسره شوې مردم شمارې مسوده کوم پړاو ته سپاري. د دې پوښتنې په ځواب کې د شماریاتو د محکمې کمشنر حبیب الله خټک وایي چې که څه هم د دوی کارکوونکو د مردم شمارې لړۍ په خپل وخت سرته ورسوله، خو د ده په خبره اوس د دوی اداره د راټولو شو معلوماتو په بنیاد اخیرنی مسوده جوړولو کې مصروفه ده.
ان شاء الله اند مدد میاشت اند کې یا تقریبا فرست ویک اف جولای تر چټیانو نه پاسې دي. صرف دا سنو باوند ایریا سي دي کنه دا ګلتری اغي ته دا جی بی ایریا کې ده اغي کې له نه شوه تقریبا 20-25 بلاکونه دي دا سي ایریا دي چې ال تب سنو چی دي کنه اوسا پورې پرته دي ال تکنه اغه مردم شماری لانه ده شوه او بلا چی دي تقریبا 120-125 بلاکونه دي دا ایجنسیانو کې مهمان ایجنسی ساؤتھ وزیرستان
د پاکستان د آئین تر مخه پارلیمانی ټاکنې د اخیرنۍ مردم شماره په اړه د سرکاري نوټیفیکیشن کېدو نه پس ضروری وي. خو د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم ویلي چې د دوی ادارې ته د دې لپاره لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت پکار وي.
قانون مطابق چې کم نوټیفیکیشن وشي اخیری هغې مطابق موږ بیا حلقه بندی کوو. هو حلقه بندی باره کې الیکشن ته مس کنسپشن دی چې هغې ډېر خلک بیا خیال ساتي چې ډېر تر به سیټونه هم سیوا شي. د قومي اسمبلی صوبۍ اسمبلی کوم سیټونه چې دي نو هغه چې آرټیکل 51 دی د هغې مطابق چې سیوا کېږي یا کمیږي د هغې هغو هلته په آئین کې فیصله کوي. موږ به د هغې مطابق چې کم آبادي ده هغه به د موجوده سیټونو مطابق کوو.
مردم شمارې لوجه با په 2013 کال کې کیدونکې پارلیمانی ټاکنو نه پس د دغه هیواد په سیاسي منظرنامه او د سیاسي ګوندونو په پارلیمانی پیاوړتیا هم څه اثر وی او که څنګه. د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ظفر الله خان وایي چې د دې مردم شمارې با کوم خاص اثر نه وی.
پارلیمانی څوکۍ خو به زیاتېږي خو تر کومه چې د آبادۍ خبره ده نو داسې نه ده چې د یوې صوبې آبادي به زیاته وي او د بلې به کمه وي. په پاکستان کې د آبادۍ د زیاتوالي رجحان په ټولو صوبو کې یو شان دی. که پنجاب صوبه کې 10 څوکۍ زیاتې شي نو ممکنه ده چې د خیبر پختونخوا 15 شپږ یا بلوچستان کې 2-3 زیاتې شي. نو دا خبره کول چې یوه صوبه کې به پارلیماني څوکۍ زیاتې وي او بله کې نه دا صورت حال نه دی.
د پاکستان د آئین تر مخه د ټاکنو لپاره آئینی ضرورت د اخیرنو مردم شمارې سرکاري نوټیفیکیشن دی. که د موجوده مردم شمارې سرکاري نوټیفیکیشن د سوج نه د ځنډ ښکار شي نو د دې اثر به په راتلونکو پارلیماني ټاکنو هیڅ نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
سورزو شمالی وزیرستان ته د شمالی وزیرستان تحصیل شوی اوسیدونکو وایي چې د سیمې یوازنی های سکول هم لکلونو راځي بند پروت دی او په کې امنیتي ځواکونه دی راځي. دوی شکایت کوي چې لدی وجه د ځوانانو تعلیم متاثر کیږي. بلخوا د یادې سیمې د قومي سملی غړي وایي چې دغه سکول بیرته خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه تفصیل اورو د بنو نه د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
د شمالی وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل شوه اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې یوازنی سرکاري های سکول د 13 شپږو کالونو راهیسې بند پروت دی او زده کوونکي نشي کولی چې د غلطه زده کړې وکړي ځکه چې د دوی په وینا شوه تحصیل کې دننه د سکول یا ښوونځی د امنیت په خاطر بند کړل شوی و چې لا هم پکې امنیتي ځواکونه میشته دي. دوی وایي دغه سیمه د تعلیمي اسانتیاو نه د 13 اویا کالونو راهیسې بې برخې ده چې نن زیاتره زده کوونکي د اتم ټولګي زده کړو پاس د سکول نه لرلو په وجه تعلیم یا زده کړې پرېږدي. په دې اړه تحصیل شوه کې د سیمې مشرانو او ځوانانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
دولته های سکول وو دا خدای کړی په دامه د خدای د ګټینه وکړې باندې شول. هغه خلکستانه هغه د سکول هیڅ طریقه نشته. دغه های سکول وو که دغه خلک ونیو او بل هیڅ طریقه نشته. خو د میز خلک چې کوم د حقیقت دا دی چې نور خپلې غریبت چې د های سکول طریقه نه وي د خلکو څه په اخري د حکومت سره څه خوري د خدای پوښتنه په بل کې د بلډینګ به تا جوړ کوو ور دا کوو تا کولاو دا کو هیڅ ورګي چې دا باکیږي دای په چر د والد نه نه او ته په چر چې دای د میشته بل سکول جوړ کوو.
نوم ګل حبیب خان سیپلی کابل خیل کوم سره تعلق لرم. میش په شوا تحصیل کې یو های سکول د اغات 4-5-6 سال سے بند دی. امیز بچون دغه سے در په در ټوکر خري میش دا د حکومت نه پر زور مطالبه کی چې میش ته د خپل سکول به حل کو او خپل سکول دا نوې بلډینګ ارته جوړ کو ار ته چینج دا کو او مکمل چې د میش بچون په دا کې تعلیم حاصل کو.
د شوې سې دین کا نو عبد الرزاق تای ګورنمنت های سکول دا چې ضرب حد او شری شوې دا دغه نه دا بلډینګ بن شوې دا او ور کی تډر مشکلات آی دیتا کچیر دیتا دغه بلډینګ ضرورت وی دا په بدلا کې د امیر ته زون تخپل بلډینګ جوړ کړ پنځه کول نه تقریبا د سکول ته نه څوک راغلي دي مشهور چې په کلی بند تنخوا وخلي د ټول تحصیل کې واحد د سکول واسه څومره تعلیم توبکا د شوه شوه د ګورنمنت های سکول نه شوه دو میډیکل ته تلی دی ډیر کاسون تلی دی د سکول نه تلی دی د سکول بند شوی دی
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ناکامی اسمبلی غړي او تعلیم لپاره پارلیماني سیکرټر محمد نذیر نو پختل نو دوی وویل چې سکول د ماشومانو د زده کړو ځای دی او د لړکې د ټولو متعلقه چارواکو سره خبره کړي
سکولی نه اسپتال د ګورنمنت سرکار دی کنه هسپتال دی بیمورنه پر دی سکول دی بچو نه پر دی کنه ایمرجنسی بیس باندې دی پدې ځکه دی موجود دی کنه دې باندې مو خبره کړې دو کمانډر صدیق سره مې کړې دو جوشي سره کنه دا بچو نه سکول دا بچو نه سبق یې کنه دا اسپتال خو لري اسپینوا اسپتال خو کی دادی بیمورنه شایده کنه چې کیم اف سی ولا دی هغه دې پر دې میز دروازه کولا دی چې پکیم ځکه دی چې غوړي کنه چې مش کلا ورته جوړه کی میز دفتر ورته جوړ کی کنه دا دې بچو نه نږدې دا دې تخپل پته کیږي
تحصیل شوا او سیدون کی وای چې دولت باید د دوی د ماشومانو د روښانه مستقبل د ژغورلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي او د دوی د روان نسل پر مخ د تعلیم بندې دروازې خلاصې کړي ځکه چې د دوی سیمه د اول نه هم د وزیرستان تر ټولو سیمو وروستو پاتې ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
پیښور میشتي سندرغاړي وایي د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم د خپلې یوې ټولنې له لارې به د خپلو حقونو لپاره اغېزناک غږ پورته کړي. د ټولنې د غړو په خبره دوی د اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې په پیښور کې د سیلګرۍ محکمې په یوه کلتوري پروګرام کې پښتانه سندرغاړي له پامه وغورځول. په دې موضوع هارون باچا رپورټ لري.
په پیښور کې یو شمېر ځوان سندرغاړي د خپلو حقونو د دفاع لپاره غواړي د یوې ټولنې له لارې کار وکړي. سندرغاړی سرفراز وایي ملګري هنرمندان یې په پام کې لري. د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم ټولنه چې له حکومت سره راجستر ده زیاته فعاله کی او د ځایي هنرمندانو د حقونو د پوښتنې لپاره د یوه پلیټ فارم په توګه یې وکاروي.
دا ټولنه خو 2014 کې جوړ شوې ده. دا بالکل ریجستر ته نه ده. ګلزار عالم، انور خیال، راشد، بلکه خبره ده په اول ځل باندې موږ سره د کوهارت کوم هنرمندان دي یا د ترک دي د بنو مردان سوابه چار صده دا هنرمندان راغلي دي او ان شاء الله امید شته ده چې دا به موږ مخوران دي وزو او خپل حق اواز پورته کوو.
سرفراز یتوی له راتلونکي وړوکی اختر وروسته به په پیښور کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د ټولنې د غړیو د راجستریشن او ورته د یو نوي مشر د ټاکلو چارې بشپړې کړي.
د اختر نه پسته یو ستره غونډه موجوده ده. د ټول ځلونه به د هنرمندان راځي. باقي د دې به یو رجسټریشن به هم کیږي، یو کمیټي به وي، بیا به د هغه الیکشن کیږي، بیا د ملګرو خزه د کمی سره پکې تاکي خو فلل هو چې دی زمونږ ظاهر شاه صدر دی.
پیښور میشتي ځوان سندرغاړي وایي دوی د ځان لپاره د یوې پیاوړې ټولنې اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د سیلګرۍ محکمې لخوا د مئی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د هنر میلې په نوم یوه کلتوري پروګرام ته دعوت شوو پښتنو سندرغاړو ته ډېرې لږې پیسې ورکړل شوې. سندرغاړی راشد خان وایي اکانومیسټ انټرنیشنل نومې یوه شرکت ته د درې ورځنۍ هنري میلې ټیکه ورکړل شوې وه چې د ده په وینا د پښتو موسیقۍ برخه پکې ډېره خواره وساتل شوه.
اکانومیسټ انټرنیشنل ټیکه واخیسته نو زموږ د څه بیچ کم فنکار دی هغوی سره زیاتې شوي دي، اته اته لس هزار روپۍ ورکړې شوي دي او بیا چې پنجاب نه کوم خلک راغوښتل شوی دی هغوی ته ډېرې پیسې ورکړې دي. دغه مافیا غلط رتوانې ټیکې اخلي او دغه ادارو په سترګې پټې کړې دي. دا د پمن سیم فنکار کرن خان دی، دا ظفر اقرار دی، سرفراز دی، او یو شوم ګنه ده کړې.
خو د اکانومیسټ انټرنیشنل شرکت مالک جمشید علی خان چې په پیښور کې د پښتو له یوه شخصي ټلویزیون سره کار کوي او د ټي وي د سټیج پروګرامونو پیژندل شوی کوربه دی، د راشد خان او د هغه د ملګرو تورونه ردوي او وایي میلې ته د سیمې مشهور پښتانه سندرغاړي بدلي ول. د زیاتوي حاضر دی چې پر میله د کړي مصرف حساب ورکړي.
لوکل هنرمند نہیں، اس کا زرسانگی تو سکون ہنرمند نے ہوئی، احمد گل، گلاب عبد الواب، ہمایوں نو، بختر خٹک، عرفان خان اور نازیہ اقبال تو سکون ہنرمند نے ہوئی. وہ خبر ختم ہو گئی، زما نم نہیں، زما دا آفس نم نہیں، زما ایم نہیں، زما بی آر نہیں، ایکٹیو ٹیکسٹائل نہیں ہوں. بتا سوال جی ماتس
د میوزیک ویلفیر سوسایټي غړي هنرمندان د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د هنر میلې په پروژه کې د شویو درغلیو پلټنې وکړي. دا هنرمندان هوټ کار کوي چې د موسیقۍ د لویو کنسرتونو جوړولو په ترڅ کې به نه یوازې د غریبو هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره پیسې ټولوي، بلکې ولس ته به په سندرو کې د امن او ورورولۍ پیغام هم رسوي.
نارون بچا رپورٹ مورید چې په وې سندرې فایل شو په سندرې پای ته ورسید. اوریدونکو دونیمی بجې شوې دي. په خبر کې انیس اجمل سټوډیو ته راغلی ده د دې محل لند خبر نه تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان په پارلیمان کې ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د تحقیقاتي ډلې په وړاندې د وزیر اعظم د حاضرېدو د پریکړې ستاینه کړې ده. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلیماني استازي علي محمد خان نن مشال ریډیو ته وویل د جی آی ټي په وړاندې د وزیر اعظم حاضرېدل به ولسته دا پیغام ورکړي چې قانون په واکدارانو هم عملي کېدای شي. د خیبر پختونخوا په ریپور ضلع کې خبریال بخشش الهي وژل شوی دی. د بخشش الهي د وژنې پر ضد نن په ټول هیواد کې د خبریالانو تنظیمونو د احتجاجونو اعلان کړی دی. د بلوچستان د کویټي چاغي په 268 حلقې د جولای په 15 نیټه د سیمنی انتخاباتو لپاره ځینو ګوندونو د خپلو کاندیدانو اعلان کړی دی. د کویټي چاغي د قومي اسمبلی څوکۍ د پختونخوا ملي عوامي ګوند د عبدالرحیم مندوخیل تر مړینې وروسته خالی شوې ده. فاټا سیکریټریټ وای د قبایلی سیمو د سکولونو لپاره به ډیر زر یو شمیر نوي استادان برتی کړي. په دې دفتر کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان ویلي په قبایلی سیمو کې د استادانو کمی دی چې د پوره کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وای د ملګرو ملتونو د سر منشي ځانګړي استازي یان کوبیش نن کابل ته رسیدلی چې د یاد دفتر د کارونو ستراتیژیک ارزونه وکړي. د افغانستان بغلان سیمه ایز چارواکي وای د خوست فرنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال خپل دوه ساتونکو سره نیول شوی دی. د خوست فرنګ ولسوال خلیل رحیمی نن مشال ریډیو ته ویل مولوی عباد الله تر دوه ورځو سارنی وروسته افغان امنیتي ځواکونه نیول دي. د قطر چارواکو تیر ورځ ویلي چې د سیمه ایز عربي او ځینو نورو هیوادونو د بندیزونو باوجود هم د ګاونډیو خلیجي هیوادونو وګړي په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. سعودي عرب، متحده عربي امارات او بحرین او ځینو نورو هیوادونو په قطر د سختریزو ډلو سره د ملاتړ تورونه پورې کړي دي، خو قطر دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي ځواکونه د سومالیا ستر ښار موګادیشو نه جنوب لویدیځ خواته 300 کیلومتره لرې په شباب هوایي برید کړی دی.
دا وانی سجمل چې د دې محل خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو وروسته به درته بشیر ګواخ د سولې په لور خبرونه هم وړاندې کوي، خو اوس وخت د مشالونه پروګرام چې شاهین بنیری تاسو ته جوړوي. او په دې پروګرام کې د خدای خدمتګار تحریک ته پخوانی یو غړو پیژنګلوي در سره کوي. نن در سره د عبدالاکبر خان په اړه معلومات شریکوي.
ستړي مشاوریدونکو شاهین بنیری ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدې په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلی و. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبی زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیه های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولې و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمۍ استاد ډاکټر فرخنده حیات وای
دې کین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دی دا نو اخی سره دا ځخان سره مختلف هغه کی چیزینو وخت تیر کړو بلکې د اوی په وخت کې کوم زراعت هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دا شان د دې د پاره چې کوم ډرامې لیکل کېدی او به ډرامې درې یتیمان چې کوم د دې سټیج کولې هغه وخت پاتې خان دی دی په خپل سکول کې هغه کولې دا ڈرامې وضعیت کرتی ہیں دا عبد اکبر خان اکبر لکھ دی اور دا درې یتیمان ډرامې یادی کی چې دا مطلب اڑمبے دا ډرامه و چې دا دوی پختو د پاره لیکلې وا او سټیج کړو په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه داغه وخت دومره اثر کړو چې دې 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 ډرامې وکړل سټیج کې دینو باقاعده دا پښتنو باندې چې دا کوم ناس نه وي به په جوړلو مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې دوی تعارف کول شو کنه چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې عبد اکبر خان اکبر نه شوې ده
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګړ تلاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبد الاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی نوموړی زیاتوي
عبد الاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو پاغې کې یو د عبد الاکبر خان اکبر هم د نور خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د خدماتو په حواله باندې یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا مزول وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه سلس کال پر خو چې دې ته کشرو نو په دې وجه باندې دا غسر ډی نږدې پاتې شوی کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو د پاره په اوتمانجو کې چې دوی اولنې سکول کولو کو نو پاره کې هم ورسره عبد الاکبر خان ملګری وو دا هغه وخت سره کومه وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډیر زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به موږ دا شوې چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به موږ ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو په یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختمول د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي بله دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو
عبد الاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه عبد الاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکل دي په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبد الاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړ او بیا د ایران په لار باندې واپس راغی نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده ډېر زخیم سفرنامه ده ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي روخانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دي بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه نو په دغه کې د
هغه وخت چې کوم واقعیت وو د ټکر چې کوم واقع شوی و د قصه خوانه کوم واقع شوی ده د بابړ کوم واقع شوی ده او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستل شوی او جیل په تنګ شو نو عرضي تور هغوی هلته کې انتظام وکړو نو هلته هم په جیل کې هم بیا ډېر خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوې فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ خوندی وجہ پریس میں حکومت کم ملا ادبی کم ملا کتاب کتاب سے مغل تاریخیان اسلام و مسلمان سرحدات ترجمہ ہم کرے گا مولانا روم مسنوی ترجمہ کرے گا.
په کال 1920 کې عبدالاکبر خان وطن ته ستون شو. د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او سوسوزله د خپلې قامی مبارزې لکبل په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ڈاکٹر فرخند حیات وایی د قامی مبارزه په وخت په ځنې مقو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی وو. هغه زیاتوي
ادم تشدد پر دغه باندې د دې لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله باچا خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو د پوس پختنې نه خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو اغي سره داغي په دغه باندې یو ځای شو. نویچ دل کا چلیا دی دول لاج کم مرگری دی سر یوزیو نو دی دا خبر دیر مائنڈ کرے وا او دیووی چی لکا مطلب دا خو زمونگا دا ارس دیو دا خو دا پختنو دا پارو دا خو دیر پارنو چی مونگا دی لکا خپل زمون یو خپل پہچانو یو پی جنگلو پا کار دا و بل دا ادم تشدد دا غچونا دی نو قائلا زکا پا دی بانی دی سر مختلف مرگرو یو تو کسانو چی اوی دا دینا بیا بیل شو او خپل یو دا غی بیل جو کرو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په اخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. دا غي د جون د اخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې و غالو دې باد نه کړي او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کونه لکه اخر وخت کې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لکه مدمخ کې مسنوی او دا ترجمه کړو
د دې یو کتاب چې هغه ناچاپ دغه شروع راته هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زی چاپ کړ د برصغیر پاک و هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د ژوند سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه دا روانه ونې بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
اونیس پروگرام مشالونه تاسو ورده چې شاهین بنیره کوربو اوس درته زما بل همکار بشیر گواخ د سولې په لور خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې اوري چې قومونه د سولې پر راوستلو کې څه رول لوبولی شي، که یو بل ته لاس ورکړي د سولې راتګ ممکنه دی او کنه. راځئ د خبرونه ور په شریک
د سولې پر لور.
زه بشیر گواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په پښتنو سیمو کې قومي مشران نه یوازې د خلکو ترمنځ د کشالو حلولو لپاره جرګې مرکې کوي، بلکې د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې هم خپل کردار ترسره کوي. نن په دغه دوو مسایلو غږیږو. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د افغانستان خوست ولایت د وزیرستان سره نږدې پروت دی. دلته که څه هم خواوشا داسې ځایونه ډیر دي چې وسلوالو پکې مرکزونه درلودل او اوس یې هم خپل فعالیتونه جاري ساتلي، خو په خوست کې د ډیرو نورو ځایونو په نسبت امن ښه دی. د دې یوه لویه وجه هلته قومي تړونونه او د حکومت سره د خلکو مرسته کول ښودل کیږي. د خوست حاجی رسول محمد د تڼیو قوم مشر دی. نوموړی سره مې د سولې او امن په ټینګښت کې د قومي مشرانو د رول پر اهمیت مرکه وکړه. په سر کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په خوست کې خلک په کومه طریقه د بې امنیو مخه نیسي.
تاسو پوهیږئ چې قومي جوړښتونه خصوصاً په افغانستان کې د پېړیو پېړیو راپاتې دي او دا جوړښتونو د هغوی مشرانو خپل رول لوبولی دی. د قومونو ترمنځ، د دولت او د قومونو ترمنځ د ځانو ستونزو د حال، حتی ملي ستونزې د جرګونو لارې حل کړي دي. دا یو تاریخي دا تاریخي هغه ده، مګر په دې وروستیو کې خصوصاً د په دې شلو دېرشو کالو کې دا جوړښتونه کمزوري شوي دي، خو په ځینو سیمو کې لا اوس هم شته دا جوړښتونه. بیخی په خپل ځای نه دي پاتې، نو بیخي له منځه نه دي تللي او رول هم اوس هم دا جوړښتونه لوبوي. لوبولی دی، د هغوی مشران هم دغه رول لوبولی دی چې د بعضو شخړو ستونزو حل د جرګو په واسطه او د دولت سره د همکاریو د امنیت په راوستلو کې، چې هغه به لویه پکتیا یو د نوملته توګه وښیو. لویه پکتیا کې قومي جوړښتونه لا اوس هم تقریبا اویا اتیا فیصده خپل هغه جوړښت او هغه خپل هغې ساتلی دی. نو هر وخت د دولت سره د جرګو له لارې او یا د نورو غونډو له لارې د امنیت په راوستو کې، په ستونزو کې، د ولس او دولت ترمنځ د اړیکو په ارتباط قومي مشرانو، علمای کرامو دغه رول لوبولی دی او دا یې واقعا په بریالیتوب سره ترسره کړی دی.
نو حاجي صاحب، دغلته چې تاسو همکاري کوئ، دا په کم کم شکل باندې تاسو خورته اوس دا یو څه اشاره وکړله؟
پښتنو په سیمو کې که تاسو فکر وي خپل هغه لري یو قسم اصول لري. هغه اصول دا معنی چې یو تړون وکړي، هغه تړون بیا عملا پلی کوي. که چا د هغې نه سرغړونه وکړه، نه هغه د کور سوز نظر په هغه جرم یا په اصطلاح په نغه پورې اړه لري چې دا څومره باید نغه شي، آیا کورې وسوځي، آیا نغدې د نغه شي، یا بله جزا دې ورکړی شي. یعنې په دې شکل یو نمونه به درته ووایم. کله شمالي وزیرستان خلک د پاکستان اردو هلته عملیات شروع کړل، دا خلک تقریبا اکثریت یې خوست سره کډه شول. تقریبا په حدود 15,000 کډو دغه خلک دلته راغلي دي. اوس هم دا 2.5 کاله کېږي چې دلته میشته. خلکو ډېر په ورین تندي د نماز غېږه خپل کوټې ورته خالي کړي چې دلته اوسېږي. ولې یو ترون زپو موږ هغه تا وک په دې ځینو کې ترګانه عبادت یې مړی سره شوی دی په خوا دی پیړی پیړی ترون یو وک چې به خلکو کمړ یم څوک به نه اخلي اته هغه بل سوند باندې ورته جوړی کا دغه خلکو ته چا سوند جوړ کړای مړ هغه وک بل د ستارو شوک تومره نغات کور به سوځل تومره شای
په دې رسوګل کې چې مخ کې تاسو ویل او د قومي جوړښتونو ته مې او څه ځان رسیدل د ځینې قومي مشران هم وژل شو دي تاسو څه وایئ چې دا خلک هم د دې وجنه وجل کیږي چې د وسلوالو خلاف د ترګرو خلاف د حکومت سره مرسته کوي ک د دې ترشاد تاسو څه ویني ولې دا خلک وجل کیږي ولې په نخ کیږي
دا قومي جوړښتونه په دوه رقم راښول یو خو په تنظیمونو باندې د قومونو کې متوجه په دا مسلسل دغه هم یو متضرر کړل مثلا کله ور به چې قومونه سره یو ځای کېدل بیا به هر یو مشر یا څوک چې کوم تنظیم پورې اړه لرلو هغه به خپل تنظیم ته کش کوله دغه هم لږ کمزوري کړل خو بېرته بیا هم اوس هغه مسایل تقریبا دومره غلی دي کمزوري شوي دي بېرته د قومي جوړښتونو چې په ګټه کوشل بېرته بیا تقویه کړل یو ځان د موضوع د مشران چې فرضاً په کوم منطقو کې وژل کیږي د مخالفینو طرف هغه په همدې اساس چې تاسو مثلا د دولت سره اړیکې لرئ یا هغوی سره کومک یا امنیت په راوستو کې یا داسې مسایلو کې رول لرئ چې هغه دوی د خپل ځان دپاره په ګټه نه بولي نو هغه مشر د دې دپاره چې له منځه لاړ شي دغه لار به موږ ته خلاصه وي د قوم د ولس به نشي سره یو ځای کولی هغه دا رقم ته وژل کیږي په دې پیږي مشران چې نو که هغه بیا هم بل لار نه شته نو که خپل قربانۍ ته مال دي د لپاره چې ولس باندې په دې مشکل کې د مشکل سره مخامخ نو که زه قربان شوم د دې ولس مو مخ کې دا زما د لپاره دی یاد ده سوچي وی بلار فجر ګوای بلار
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري قومي مشران په یو بل طریقه هم په سیمو کې د جګړو او تشدد مخنیوي کوي دا تاریخي طریقه جرګه ده قومي سپینګری د جرګو او خبرو اترو للارې په کلو کې د خلکو ترمنځ مسلې د مرکو او بحثونو للارې خلاصي د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه تا ویل
یو دای چې مړوکی په مړوکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نه کړو کنه ځکه مې پیسې چې تا وخیل مچلګ نه کړو مړوک دا سی چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منځوري بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه دواله کا شو هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجا په څومره داسه شاید لانجی ویلو سره نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا مچلګه دا کچا و نه منله مرا مچلګه به تلی وی
کله چې وښخړه را پیدا شي نو دواړه غاړي یا یو خو د کلی سپینګری راوړی او هغه ته د کښالې د حل واک اختیار ورکی د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم موسیګي یو قومي مشر حاجی عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونه ته د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبيان بیا د قومي مشرانو لا واک ورکړي زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د ځوانو جانبونو مچلګا غسل کیږي هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څو
دومره مساله دا غټه مساله دا وړه مساله دا داغه په حساب برابر داغه نه واکه رسل کیږي بیا د ځوانو جانبونه پختره کیږي دا کله چې حق او حقیقت جرګی مشرانو ته معلوم شو نو هغه چې حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي، دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي، دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي، او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سورۍ ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سورۍ ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جینکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه یې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جینکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کیږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده، او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا دپاره فو کې یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیاځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې وخت زمانه کې ډېر خلک به شاید دې خبرو ته زوخه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پریکانو بیانونه واورو، هغه کوم شی معنی چې تنازع د هغه معنی خلک هغه ځای وویني، د تنازع هغه ځای وویني، یا زمکه یا غری یا ونی، او بیا پر تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی، د کوم ځای نه دی. نو د هغه مطابق چې ډیرو بو کسان چې کمیله هر فریق ته چې شغله په ډېر کسان په سلام کې چې دا د کوسو د معنی چې دا د پلان کې حق دی، نو بیا پکېنی په سلام او په دې معنی کې چې کوشش ته دواړه فریقان د واک وستل دي، دا غوونه واک واخلي، د واک نه رسې دې مرګري کې د مشران دا کې عالم دومي نو بیا د فیصله وکړي. چې بیا نه مني دا غي دا بیا د قوم یو خپل پروګرام دی، یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو ځخه لګیا ته د حکومت ته بیا فیصله نه علي شي یوې سیکار چې رمضان فیصله په کومه کړې و دا واقع اختیار را کړې ده په کې اوس په خلکو کنه لګا تعلیم مکتب نن سبب الحمدلله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.